السلام علیکم او ستړي مشي نمشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې درته زملي ها میرزاده هرکلی وایم. په خبرونه کې به په افغانستان کې د نیټو ځواکونو لپاره په مالوړونکو ټینکرو د وسلوال برید، د عمران خان او طاهر القادری د لانګ مارچونو د وروستي پړاو، په پېښور کې د مسلم لیگ نون د کارکنانو د احتجاج، د پاکستان پر اقتصاد د غو لاریونونو د اثراتو ترڅنګ به هفتوار پروګرام تاندهیلي واورې. خو اول خبرونه له بوریوال کاکړ نه اورو.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی، د پاکستان قومي اسمبلی په ملکی د آئنده سرلوړۍ په حق کې او د ناقانون احتجاجي ناستو پر ضد قرارداد منظور کړی دی. په خیبر ایجنسۍ کې د نیټو لپاره پر تیل وړونکو ټینکرو برید سوی، دوه ډریوران پکې وژل سوی، او ملګرو ملتونو د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د تاوتریخوالي په اړه جدي اندېښنې ښودلې دي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان قومي اسمبلی په ملک کې د آئنده سرلوړۍ په حق کې او د ناقانونه احتجاجي ناستو پر ضد قرارداد منظور کړ. د پریکړلیک د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي وړاندې کړ چې د اسمبلی غړو په یو خوله منظور کړ. قرارداد وایي چې سیاستوالان د وزیر اعظم استعفا او د قومي اسمبلی اړنګول غوښتنې ردوي. په قرارداد کې د سیاستوالو پر ضد د غیر اخلاقي الفاظو غندنه هم شوې ده. دا پریکړلیک په داسې وخت کې منظور شوی دی چې عمران خان او طاهر القادری د وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کوي. پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک د اګست له 14 راهیسې د حکومت د ړنګولو لپاره احتجاج پیل کړی دی. په خبر ایجنسی کې پر تیل وړونکو ټینکرو په برید کې دوه ډرایوران وژل شوي دي. د خبر ایجنسی د جمرود اسسټنټ پولیکل ایجنټ روشن خان مسعود مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار د خبر ایجنسی په جمرود سور کمر سیمه کې په افغانستان کې میشتو ناټو ځواکونو ته د تیل وړونکو ټینکرو باندې برید شوی دی چې دوه ټینکر چلوونکي پکې وژل شوی دي. د په وینا سیمه په ولکه کې اخیستې شوې ده او چا د دې پیښو پلان نه منلی. امریکا په پاکستان کې د میشتي سخدریزي حقانی ډلې د مشر سراج الدین حقانی پر سر لګول انعام $1,000,000 ته پورته کړی دی. امریکا د چهارشنبه په ورځ د حقانی شبکې د څلورو نورو غړو پر سر هم $5,500,000 انعام اعلان کړی دی. په دې څلور کې د سراج الدین حقانی خپلوان عزیز حقانی، خلیل الرحمن حقانی، یحیی حقانی او عبدالروف ذاکر شامل دي. امریکایي چارواکي وایي دا انعامونه به هغه چا ته ورکول کیږي چې د حقانی شبکې د مشر او یا د دې نورو غړو د نیولو لپاره کافي معلومات ورکړي. امریکا پر افغانستان ژغ کړی دی چې د امریکایي خبریال د ایستلو پریکړه بیرته واخلي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ دفتر د چهارشنبه په ورځ میتی روزنبرګ ته 24 ساعته وخت ورکړ چې له دې هیواده ووځي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ماریا هارپ تیره ورځ وویل چې دا د مطبوعاتو د ازادۍ خلاف ګام دی. موږ د افغانستان د حکومت د دې پریکړې غندنه کوو چې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبریال له هیواده باسي. دا په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ په لړ کې یو لوی پر شاتګ دی. موږ پر افغانستان ژغ کوو چې خپله دا پریکړه بیرته واخلي. پر دې امریکایي خبریال تور دی چې په هغو پښتنو کې ګرویژونو کې مرسته نه ده کړې چې په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې یې د خپاره شوي ریپورټ په اړه ورڅخه کړی دی. میتیو روزنبرګ په دې ریپورت کې لیکلی وو چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو شخړې نه هواریدو په صورت کې چارواکي د لنډمهاله حکومت پر جوړولو بحث کوي. نوموړي ویلي چې د او ورځپاڼې دواړو د پلټنو په لړ کې همکاري کړې ده. د سره صلیب نړیوال کمیټې ویلي چې په افغانستان کې د دوی تښتول سوي کارکونکو روغ رمټ خوش کړل سوي دي. د سره صلیب دا 15 کارکونکو په هرات ولایت کې تښتول سوي چې د چهارشنبه په ورځ خوشي سوي دي. د سره صلیب یو خبر پاڼې د یاد ادارې د کابل د دفتر د مشر مونیکا زاناریلی لخوا ویلي چې د دوی 15 کارکونکو خوشي سوي دي. هغوی روغتي حالت ارشد او خپلوانو سره لیدلې. د سره صلیب دا 15 کارکونکو سميز وسلوالو د اگست پر 14 تښتولې. ملګرو ملتونو د غزه په تړنګ کې د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د تاوتریخوالي بیا پیلېدو په اړه جدي اندېښنې ښودلې. د ملګرو ملتونو 15 غړي لرونکو امنیتي شورا پر دواړو غړو ژغ کړی دی چې په چټکۍ سره د یو داسې اوربند رامنځته کولو لپاره خبري بیا پیل کړي چې اوږدمهاله وي او پر ځای ساتلو وړ وي. دا تاوتریخوالي له لس ورځنۍ قراري وروسته د تیرې سې شنبه پر ورځ بیا پیل شو. دا له هغه وروسته تر ټولو لوی وقفه و چې اسرائیل پر خپله خاوره د راکټونو د مخنیوي لپاره د جولای پر 8 نیټه په غزه کې عملیات پیل کړو. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي وو چې د دوی پوځي عملیات به تر هغه وخته روان وي تر څو چې د ده په وینا حماس د توغندیو ویشتل نه وي درولي. په دې وروستي تشدد کې تر 2000 زیات داسې فلسطیني وګړي وژل شوي دي چې زیاتره یې عام خلک دي. بل پلو شاوخوا 70 اسرائیلیان هم وژل شوي دي چې تقریبا ټول عسکر دي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر هوشیار زیباری ویلي هغه کورد وزیران بیرته په اداره کې شامل شوی دي چې د وزیر اعظم نوري المالکی په حکومت کې خپل وزارتونه ماتل کړي وو. د هوشیار زیباری او نوري المالکی دواړو د کار موده پای ته رسیدونکې ده. خو رویټرز خبري اجانس لیکي چې کورد هوشیار زیباری د چهارشنبه په ورځ ویلي چې دی بیرته د بهرنیو چارو د وزیر په توګه په بغداد کې دی. نوري المالکی د اګست پر 15 اعلان وکړ چې واک پرېږدي او د راتلونکي وزیر اعظم حیدر الیبادی ملاتړ به کوي چې د هیواد لوړې ګټې وساتي. نوري المالکی له هغه وروسته پر کورد وزیرانو ترهګرو ته د پناه ورکولو تور پورې کړ چې داعش د جون په میاشت کې د عراق شمالي سیمې ونیولې. هوشیار زیباری په عین حال کې پر نړۍ غږ کړی دی چې د داعش پر ضد د عراق مرسته وکړي. د ده په وینا دا ډله یوازې په عراق کې د نسلي لژکیو لپاره نه بلکې د ټولې نړۍ لپاره یو خطر دی. د خبرونو پای
نن د زیارت پر ورځ د پېښور په کرنسی مارکیټ کې د پاکستانی روپے مقابله کې د بازه بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. امریکایي ډالر په 100 روپے 50 یا پیسې اغستل کیږي او په 100 یورو په 10 پیسې خرڅيږي. دا شان یو پوند په 100 شپږ پېټ روپے او 80 پیسې او 100 اوش پېټ روپے او 15 پیسې. یو یورو په 100 درې درې روپے او 100 پیسې او 100 سلور درې روپے او 15 پېټ پیسې. د سعودي عرب ریال په 15 روپے او 50 پیسې او په 20 روپے. د عرب اماراتو درهم په 20 روپے 15 پیسې او په 20 روپے او ویخ پیسې او یو افغانۍ په یو روپې او 80 پیسې غستل کیږي او یو روپې او 20 پیسې خرڅيږي. او اوس د موسم صورتحال د موسمیاتو محکمه وایي راتلونکي شواروس کې بنو پېښور او کوټه کې د موسم اوچ او ګرم پاتې کېدو امکان دی.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوريوال کاکړ درته وړاندې کول. په خبرونه کې به واوري د خبری جنسی په جمرود کې په افغانستان کې میشت نیټو ځواکونو په تیلوډونکو ټینکرو باندې وسلوال برید شوی دی. معلومات په واورې د پاکستان د وفاقي حکومت کمیټه د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک مذاکراتي ډلو سره ملاقاتونه کړي دي. بلخوا د مسلم لیگ نون کارکنانو او مشرانو نن په پېښور کې د عمران خان او طاهر القادری د لاریونونو پر ضد احتجاج کړي.
نو شریف د استفادې پر د 18 کروڑ عوام نه چې وټه خسته دي بالکل وټه چا خسته دا دې پر نه خسته چې د قادری او د عمران په 500 خزانو باندې به استفادې ورکړي. نو شریف ته موږ دا وایو چې سر دې لاشي استفادې بنور کړي.
په منځنی کور می جنسی کې اوسیدونکو د تعلیمي سہولتونو د کمی شکایت کوي.
سکولونه څنګه رنگ دي ماش رنگ پراته دي تابې کې سکولونه دي بازه کې سکولونه دي ډوګر کې سکولونه دي ول شرزه حکومت علاقه دغه کې سکولونه دي وسه پورې رنگ پراته دي او ای چم تپوسو نه کړ.
په خبرونه کې هفته وار پروګرام تاندهی له هم لرو.
زما په چون کې غټ ارمان چې کوم بینو هغه دا چې زه تعلیم حاصل کوم ډیر ډیر لوی ارمان سم دا دی.
لا مشال ریڈیو سروس ہے. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د جمرود پولیټیکل چارواکي وایي چې نن سهار د خبر ایجنسی په جمرود سور کمر سیمه کې په افغانستان کې میشت نیټو ځواکونو لپاره تیلوډونکو ټانکرو باندې د وسوالو په برید کې دوه ډرایوران وژل شوي دي. دوی وایي چې د پیښې وروسته دغه سیمه په خپل ولکه کې اخیستې ده او د لټون عملیات یې پیل کړي. د دغه پیښې پړه تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیستې. په دې هکله د نور تفصیل لپاره ورزو د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری دی رپورټ ته.
د جمرود مرستیال پولیټیکل ایجنټ روشن خان محسود مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار د خیبر ایجنسی په جمرود سور کمر سیمه کې په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو د پاره تیل وړونکو ټینکرو باندې وسلوالو د وړو لوی وسلو سره بریدونه وکړل چې په نتیجه کې په دې ټینکرو باندې وور ولګېد او دوه ډرایوران پکې ووژل شول. دوی وایي چې سمدستي امنیتي ځواکونه او خاصدار د پیښې ځای ته ورغلل او دغه سیمه یې په خپله ولکه کې واخیستل او د لټون عملیات یې پیل کړل. دلته یو عیني شاهد خان اپریدی د دغه پیښې په حکله مشال ریډیو ته وویل.
لار وته راو در مخه تاوډا دی ګډا دی به وشه ولګی دی او ور وښتو او ټینکی تیلو
نو فائر برګیډ والا ورته راغله وو والا پولیټیکل انتظامیه والا وو ریمټ کوته لوان دي ته روډ په الحال نیمه ګنټه بند اوس کلاو شو نو درز دومره درز چې بس کورونو کې څنګه شوټینګ دی دا وره لاسم ګرمي زیاته وا چروا ته روډ ته نو بس پتا ولګی چې ټینکر ولاړ نیټ والا غور په لګی لیو 40 50 غس په لوړ والا یو
او یو بلتن بادشاہ هم د دغه پیخ په اړه وویل
دا بس روډ باندې اګاډي روانو او بس حادثه وشوه دا زو دا زو دستی حالات کې مونږ ته پته نه لګیدلې نو بس تقریبا نیمه ګنټه تیر و چې دا زو سی بیا مونږ راوته خبر شو لګي مګي شوري او بس نو را پته نشته چې
پولیټیکل چارواکي وایي چې په دې ټینکرو لګیدلې وورې اوس مړکړې دی او د خیبر درې لوی لارې د هر ډول تک را تک د پاره خلاص کړې ده یاد دی وی چې د وور مړکې دوه رستو ځای خلکو د سورې شو ټینکرو نه ګرم تیل هم یوړل او ویجاړو شو چې سس گاډو نه اوس پنې هم را بیل کړي او د ځان سره یو وړي خو بیا ورستو خاصدارو منکړل د دغه پیخې پړه تر اوسه چا په خپل غاړه باندې نه داخسته یا د دې چې د 13 شنبه په ورځ هم د جمرود په حوالداري چوک سیمه کې په افغانستان کې مشت ناټو ځواکونو د پاره سامانونه وړونکو کنټینرو باندې وسلوالو برید کړه وو چې دوه ډروران پکې وژل شوی وو د ذکر وړ دا چې په دې 13 سمو د کې د خیبر درې په لوی لار باندې د ناټو سپلای په غاړو باندې بریدونه کم شوی وو خو اوس دغه لړۍ یو ځل بیا تیز شوا او په دې یو ونه کې د دویم برید دی چې د ناټو سپلای په غاړو باندې تر سره کیږي فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د مشال په هندار کې ځان وویني
تاسو مشال ریډیو ته غوږی ټاکل شوی چې نن به د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا ټاکل شوی مذاکراتي کمیټي د پاکستان تحریک انصاف له مشرانو سره لیدکات وکړي. تیر ورځ هم حکومتي کمیټه د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک له مذاکراتي کمیټیانو سره خبرې اترې وکړي چې احتجاج کوونکو خپلې غوښتنې ورته کېښودې. په دې اړه نور حال له اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خان راکوي.
تیر شپه د حکومت کمیټیانو د پاکستان تحریک انصاف او د پاکستان عوامي تحریک کمیټیانو سره بیل بیل ملاقاتونه کړي دي چې پکې دواړو ګوندونو حکومت ته خپل مطالبه وړاندې کړي دي. پاکستان تحریک انصاف له اړخه حکومت نه د شپږو مطالبه غوښتنه شوې ده چې پکې د وزیر اعظم استعفا، بیا انتخابات کولو، انتخابي اصلاحاتو مطالبه، یو غیر جانبدار حکومت قیام، د الیکشن کمشنرانو استعفا او په درغلو کې ککړ خلکو ته سزا ورکول شامل دي. د حکومت له اړخه تحریک انصاف مذاکرات لپاره په وفد کې د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان، د پنجاب صوبې گورنر غلام سرور، وفاقی وزیران احسان اقبال، جنرل ریٹائرډ عبدالقادر بلوچ او د ایم کیو ایم حیدر عباس رضوی شامل دي. د تحریک انصاف له اړخه عارف الوی، اسد عمر، شاه محمود قریشی او جهانگیر ترین مذاکراتي کمیټې کې شامل دي. تیر شپه پاکستان تحریک انصاف سره خبرو اترو نه پس مطبوعاتو سره په خبرو کې د پنجاب گورنر غلام سرور اویل،
تحریک انصاف کا بہت ہی مشکور ہوں کہ بہت اچھے ماحول
زد تحریک انصاف دے مذاکراتی ڈلی مشکور یم چې زموږ په ډیر ښه ماحول کې خبرې اترې وشوي او یو خبر از کول غواړم چې کومې د مذاکراتو خبرې کیږي نو دا ل ډیر وخت مونږ شاه محمود قریشی او جاوید هاشمی سره شا په شا کولې مونږ پر اپته کې وو د یو خبرې یقین تاسو لپاره کار دی چې دوانه کمیټیانی صف سلام کوي هغه به د پاکستان ولس او د پاکستان په مفادو کې وي.
دا شان پاکستان عوامی تحریک سره هم تیر شپه حکومتي وفد ملاقات کړی دی. د مذاکرات دوران پاکستان عوامی تحریک حکومت نه غوښتنه کړې ده چې وزیر اعظم او د پنجاب صوبې وزیر اعلی دی استعفا ورکړي او حکومتونه دې تحلیل کړي شي. دې دا مطالبه هم وکړه چې د ماډل ټاون پیښې کې ککړ خلک دی ونیول شي. مطبوعاتو سره په خبرو کې د پاکستان عوامی تحریک ویان رهي کباسي وویل چې تر څو پورې وزیر اعظم او د پنجاب صوبې وزیر اعلی خپل عہدو باندې کار کوي نو تر هغه پورې دوی ته انصاف نشي ترلاسه کېدی. د ذکر ده د دواړو ګوندونو مطالبه وزیر اعظم ته وړاندې کړې شوې دي او نن ماسپښین د مذاکراتو په دویم دور کې به حکومت له اړخه ورته جواب ورکړي کیږي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د مسلم لیگ نون مشرانو او کارکونانو نن په پیښور پریس کلب کې د عمران خان او طارق القادری د لانګ مارچونو پر ضد احتجاج وکړ. مظاهره کوونکو نارې وهلې او ویل چې د مسلم لیگ نون کارکونان د دغو لانګ مارچونو بندوبست کولی شي خو که نواز شریف ورته اجازه ورکړي. دوی ویل پکار ده په موجوده حالاتو کې عمران خان او قادری د قبایلي سیمې شمالي وزیرستان په حالاتو خپله توجه ورکړي وي. تفصیل د پیښور نه د مشال ریډیو خبریال غلام غوس په رپورټ کې چې د نارو په آواز شروع کیږي.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عمران خان صلی اللہ د مسلم لیگ نون ډلې دا کارکونان په پیښور پریس کلب کې جمع شول او د عمران خان او طاهر القادری په ضد یې دا نارې ووهلې او په اسلام آباد کې په روانو احتجاجي ناستو یې ډېرې سختې نیوکې وکړې. په دغه مهال د مسلم لیگ نون صوبایي جنرال سیکرټري رحمت سلام خټک مشال ریډیو ته وویل
هنګامي پریس کانفرنس چې زموږ د ورکرانو په انتهایي پرشر لاندې موږ وکړو. ورکران بس نور بای کابو کېدل، هغوی سړکو ته راوتل. خپل کال ته مخصوصون دا میسج ورسولو چې موږ ته اجازت راکړه چې موږ راوځو د دې خلاف، او دا د سیکورټي ادارې هر څه کوي. موږ پاکستان مسلم لیگ ورکران د دې بندوبست کولی شي. نواز شریف استعفی دے پر دا 18 کروڑ عوام نہ چوٹ خسته دی، ډیر کروڑ ووټ چا خسته دا دی پر نه خسته چې قادری او عمران په 500 خزانه باندې استعفی ورکي. نواز شریف ته موږ دا وایو چې سر دی لاشي استعفی باندې ورکي.
او د مسلم لیگ نون د مومن ایجنسی یو کارکون مشال ریډیو ته وویل چې عمران خان لا پکړ دا چې په موجوده حالاتو کې د قبایلی خلکو ستونزو ته پاملرنه وکړي.
زما نوم زرخان صاحب دی، د مومن ایجنسی د پارټۍ صدر یم. او عمران خان نغزمنګه ګیله په دې ټولو قبایلو باندې ده چې موږ قبایلو باندې کوم حالات دی او د اسلام آباد کې کوم حالات جوړ کړی دی. زمنګ زنانا ماشومان په ټینټونو کې دي، هغې ته سهولتونه نه لري. چغې د قبایلو د باروال عمران خان اوس د خپل وزیر اعظم غم کوي.
زما جی خان محمد نوم دی، په 14 اگست هغه تللی دی. لکه دغه واته ورځې وشوې پوه شو، هیڅ مقصد دغه د درنې نشته. کورسونه پورې ناست دي، زموږ وزیر اعظم به نه استعفا ورکوي. ان شاء الله زموږ وزیر اعظم به میا محمد نواز شریف صاحب به د ملک وزیر اعظم وي.
د مسلم لیگ نون مشرانو په پیښور حیات آباد کې نن د خپل ګوند د عہدیدارانو یوه غونډه هم رابللې ده. دوی به په دې غونډه کې د مستقبل لپاره تګلاره جوړوي چې څرنګ د طاهر القادری او عمران خان د لانګ مارچ مقابله وکړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
په داسې حال کې چې پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک له شپږ ورځو راهیسې احتجاجي مظاهرو ته دوام ورکړی، او دا وخت د دواړو ګوندونو په زرګونو مظاهره کوونکي په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته ناست دي. د حکومت په وینا اقتصاد ته ډېر زیات زیان رسېدلی دی. زموږ همکار ګلیاس اقتصادي چارو له کارپوه اکرام هوتی نه پوښتنه کړې چې په موجوده سیاسي حالاتو کې څومره اقتصادي تاوان شوی او د دې اثرات به څه وي.
تقریبا زر بلین روپے نقصان رسیدلی دی، یو ٹریلین روپے یا ڈالر یا دی خدا چا لگا صحیح کاؤنٹنگ نه دکړې. دویم د سیاسي اړیکړې کې خدا دا چې عمران خان دا ویری چې سی ول نافرمانی دی وشي، او څوک د ټیکسونه نه ورکوي، ټول ټیکس دی نه ورکوي، جی ایس ٹی دی نه ورکوي، بلونه دی نه ورکوي. بس دا بل سٹاک مارکیٹ چې دینو هغه 300 پوینټ لاندې لاړو، اوس بیا 200-250 پوینټ بر راغله دي. د پاکستان اقتصادي حالات چې دي هغه د لانګ ټرم پالیسو په وجه باندې زیات، لکه د اوږدو د پالیسو په وجه باندې زیات، لکه د دغه ښکار دي د کړکیچن دي. ولې چې کنزیومر موجود دی، او د کنزیومر دپاره مارکیټ کې توان نشته. نو اوس دا توان پیدا کولو دپاره ضروری ده چې پاکستان کې ډیولپمنټ وشي. حکومت طرف حکومت ڈیولپمنٹ طریقہ دادا چاہا ڈیولپمنٹ بجٹ سے کم استعمال ہے آگے کی بڑی دی، یعنی ٹیکے اور کئی اور ٹیکوں کی بڑی دی. آگے پہ جمانے یہ ڈیلے ہم کیے گی ڈیولپمنٹ کے بلدار ہے ڈیولپمنٹ بجٹ سے ریاست ہے ٹیکہ بدلنے لگی. لہٰذا معیشت کو اسے ہم دا پاکستان چ دے نو آگا پبر انزی.
اکرام ہوتی سے موجودہ سیاسی حالات مانے خبر کو ستا سے پہ نظر مانی پدی موجودہ سیاسی حالات تو کې کم صنعتکار دی یا سوداګر دی په دا وړو کې صنعتونو والا دی په دې څومره اثر پریوته دی؟
ورجی یو خو د معیشت درې سی دی. یو خدا دا چې کم ضرورت سیزون دی، که هغه څوک سم حالات یې غوا خرسي کې، لکه د خوراک سیزونه، د کپڑا، بجلی، گیس، تیل، دا خو بخرسي کې خامخا که حالات هر قسمه. دویم هغه معیشت دی چې هغه د انویسٹمنٹ واڑی، لکه کنسٹرکشن انڈسٹری شو، لکه روڈ کنسٹرکشن شو، لکه د بلڈنگونو جوړول شو، د دې نه علاوه انویسٹمنٹ شو هغه چې هغه لانگ ٹرم وی چلته کې د هغه تعلق د امن ومان تر وی، نو هغه ته خو نقصان خامخر.
اکرام ہوتی سے قدارت ہوئے پا اگر کی چھ پاکستان زیادہ پا قرضو مانی ہم دا بار نا دا نڑیوال بانک نا دا غشانی دا آئی ایم ایف نا قرضی ہم اخلی پا دی رستو کی ہم کمنگول دی موجودہ سیاسی حالات دا وجہ نا دا آئی ایم ایف او دا پاکستان ترمیزا خبر و ترو کی یو زند ہم را غلی دے یو ڈیڈ لاک ہم بخیتا را غلی دے ستاسی پا نظر مانی دی موجودہ حالات و دا ہم پا دی مانی ہم اثر پری باسی ہو کنا؟
ګوره جی دا رنډول چې دی نو دا خو نتیجه ده د دې حالاتو. اوس د دې په وجه باندې به حکومت ته پیسې چې دی هغه په وخت نه ملاویږي. چې نه ملاویږي نو چې کوم دا خو دی علي چې قرضې چې کوم هغه دي مخکې نه چې د هغې د هغې لپاره پیسې ملاو شي. نو چې هغه ورته ملاو نه شي نو قرضه به نور وخېږي، سود به پرې نور وخېږي او دوی به ټیکسونه نور هم زیات کړي چې هغې د هغې لپاره په عوامو بوج پرېږي.
د اقتصادي چارو له کارپو اکرام هوتی سره تاسو مرکه واوریدله. په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک ګوندونو د نواز شریف د حکومت پر ضد احتجاجونه کوي، ځینې څېړونکي په دې نظر دي چې په پاکستان کې د ځینو قوتونو او لاملونو له وجې جمهوریت وده نه کوي. دا چې په دغه هیواد کې به جمهوریت څنګه پیاوړی شي، انیسا اجمل پرې رپورټ لري.
د تیری اونۍ راهیسې په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف او د عوامي تحریک ګوندونو احتجاجونه دوام لري او د وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفا غوښتنه کوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند دا دریځ لري چې په پاکستان کې دا مهال حقیقي جمهوریت نشته او دوی بیا د سره انتخابات کول غواړي. په پاکستان کې دا لومړی ځل و چې یو جمهوري حکومت خپل 15 کاله موده پوره کړه او په جمهوري توګه یې بل حکومت ته واک وسپاره. په پېښور پوهنتون کې د پاکستان د مطالعاتو یا د پاک سټډي څانګې مشر ډاکټر فخر الاسلام وایي چې په پاکستان کې د جمهوریت کلتور تر اوسه وده نه ده کړې، چې وجه یې د سیاسي ګوندونو نااهلي او د ځینو قوتونو لخوا جمهوري حکومت نه پرېښودل دي.
ډېر بې شمار اړخونه دي چې په پاکستان کې جمهوریت جوړ دی ولې نه دي مضبوطې شوې. په سیاسي پارټو کې هم هغه اهلیت خو نه دی راغلی کوم چې په ترقی یافته ملکونو کې وي. همدغسې داسې قوتونه هم شته چې هغې نه غواړي چې جمهوریت ته وده وکړي. خو کوم څیز چې په پاکستان کې ډېر عجیبه دی هغه دا دی چې جمهوریت مونږ د یو څو سیزونو علامت ته وایو. زمونږ خیال دی چې 15 کاله پس خلک ووټونه کوي نو دغې ته هغې جمهوریت وایي. د هغې نه پس بیا د هر چا خپله خوښه ده چې حکومت هم په کومه طریقه چلوي.
د سیاسي چارو په امتیاز ګل وایي په پاکستان کې دا قتل شوی دی چې سیاستوالان واک ته په جمهوري توګه راشي، خو بیا یې د واک چلولو لپاره رویه ډېرې غیر جمهوري وي او واک ته د راتللو لستو د اولس د خدمت کولو پر ځای د خپلو ګټو لپاره کار کول شروع کړي.
داسې دا ډېرې کیسې دي چې د هغې تعلق لري د اولس سره، هغه حل کېږي نه او بیا داسې یو بل سره هم نه. سیاستدانان چې دي که پخوا به پیپلز پارټۍ او مسلم لیگ نون اوس پی ټی آی پکې راله، نو دا هر کله چې فوج ته موقع ملاویږي د هغې بنیاد هماغه د سیاستدانانو خپلې جګړې وي، د هغې خپلې کمزوریانې وي ګورننس کې. نو هغه یو فوج یو داسې اداره ده چې هغه ځان د پاکستان د حفاظت یو ډېره غټه ستنه ګڼي. د هغې وجه هر کله چې ګډوډ شروع شي یا داسې سیاسي میدان کې، نو هغې بیا داسې خلکو باندې انحصار شروع کړي چې د هغې په نظر کې هغې ډېر محب وطن دي.
د سیاسي چارو یو بل پو پروفیسر حسن عسکری وایي چې که په پاکستان کې سیاسي قوتونو یو بل برداشت کولو نو نن به حالات د بحران اړخته نه ورتلل.
دی موجوده حکومت دو تیروتنې کړې دي. یو خدا چې د دوی اقتصادي لومړیتوبونه د ولس د مسلو حل کولو پر ځای زیاتره پروپاګنډي وي، او دویم دا چې د پاکستانی مشرتابې د شخړې د هوارولو صلاحیت ډیر محدود دی. کوم حالات چې درې میاشتې وړاندې سمېدلی شول نو هغه اوس دې ته راورسېدل چې د ولسي حکومت راتلونکي غیر یقیني ښکاري. چې وخت تیر شي او په وخت څوک زغم ونه ښایي نو بیا مسلې نشي حل کېدی، او همدا بحران دا وخت په پاکستان کې دی چې سیاسي قوتونه یو بل نه برداشت کوي. نو هم ځکه مونږ ته د فوج کردار مخ په زیاتېدو ښکاري.
آیا په پاکستان کې به جمهوریت څنګه پیاوړی شي؟ ډاکټر فخر الاسلام یې پاړه زیاتوي
چې که چېرته جمهوریت جمهوري ادارو ته د کار کولو موقع په لاس ورشي او دوی خپل موده چې ده د پارلیمنت او د ادارې تر 15 کاله پورې هر څومره چې هغې پورې پوره کوي، نو دا تسلسل چې دی دا به انشاءالله جمهوریت مضبوط کړي. چې دا جمهوري ادارې د خپل واک اختیار ته پرېښودی شي، که دوی څه غلطیانې کوي په راتلونکي ټول ټاکنو کې به عوام د هغې احتساب کوي، نو زما په خیال خو دی اولنی او اخرنی علاج دی.
په پاکستان کې زیاتره څېړونکي په دې باور دي چې دا مهال پاکستان د اقتصادي، امنیتي او دغسې د ډېرو چیلنجونو سره مخامخ دی. باید چې هر ګوند د جمهوریت د ودې لپاره کار وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د منځنی کورمې ایجنسی ځایي خلک وایي چې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو خلاف د پوځي عملیاتو په وخت ړنګ شوي سرکاري سکولونه تر اوسه نه دي جوړ شوي، چې له امله د دوی د ماشومانو تعلیم متاثره کیږي. نور حال د مشال ریډیو خبریال طارق اورکزی راکوي.
د منځنی کورم ایجنسی ځایي خلک وایي چې په سیمه کې سہولتونو د نشتوالي له امله د دوی ماشومانو تعلیم متاثره کیږي. محمد سلیم په نامه د سیمې یو کس مشال ریډیو ته وویل چې په زیاتره علاقو کې سرکاري سکولونه د وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن په وخت ړنګ شوي دي او هلته کې ماشومانو د تعلیم بله ذریعه نشته.
سکولونه څنګه ړنګ دي؟ ماشه ړنګ پراته دي. تابع کې سکولونه دي، بازه کې سکولونه دي، ډوګر کې سکولونه دي، ولشرزه کومه علاقه ده کې سکولونه دي، وسه پورې ړنګ پراته دي. هیڅ هم تپوس نه کړ سره داخل خورغلی دی دیو د پره د تعلیم ضرورت د سکولونو بوت جوړ کوم تر وسه پرې چم د اقدامات او چات نه کو سره سکولونو د جوړ کړی شي.
او رغزو او خبر جنسی سره په پله په منځنی کورم ایجنسی کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن په 2009 کال کې شروع شوه دی. چارواکو په خبره په سیمه کې د کامیاب پوځي عملیاتو وروسته زوی موش پړه چمکنی مسوزو او د لشزو زینو سیمو ته یوش میرخندانونه واپس کړی شوی دی. مجاهد خان پرما د سیمې یو بل کا سوای چې حکومت د سکولونو بیا آبادکاری زر تر زر ونه کړه نو دوی ماشومانو تعلیم نور هم متاثره کیدای شي.
کم کم سکولونه دی او ډیر لری لری فصلو باندې سکول له آبادی الډی زیاته ده. نو مخکې نه د حکومت سره نظام هغه ډیر نازک او د خودمو الکه باندې داسې افات راغی او داسې یو ګړبړ جوړ شو، داسې یو حالات جوړ شو تغه وجنه نور خلک متاثر شو. خو دې سره سره د سکولونه سدي هغه خاص ټارګټ د رنگ شي دی، بلډینګونه سوسیدل شي دی او بالکل وران ویجاړ پراته دي. نو اوس د انس زرت زره د سکولونه به حل کړی شي.
د تعلیم محکمې مشر چارواکي اډیشنل ایجنسی ایجوکیشن افسر مجید گل مشال رډیو ته وایي چې په سیمه کې د ماشومانو تعلیمي ستونزې حل کول د دوی په ترجیحاتو کې دي. نوموړي دا هم وایي چې په سیمه کې دوی تعلیمي هلې ځلې جاري ساتلې دي او زیاتوي چې د دې لپاره د سیمې ماشومانو ته په ټینټونو کې په عرضي توګه سبقونه خودل کېږي.
انرژي والا په منځنۍ فرما کې سلوس کلو کو او یوز کړي په لوور فرم کې وکړلو دي کې لکه دوا ریکنسټرکشن دي او د بقایا کوم سکولونه یې سلوس کړل دي کې دوه لکه ریهبیلیټیشن او ریپیر سی والا
د تعلیم محکمې تر مخه په منځنۍ کورم ایجنسی کې د ماشومانو زده کړو لپاره 1015 سرکاري سکولونه دي چې په دې کې شاوخوا 50 سکولونه د پوځي اپریشن په وخت ړنګ شوي دي. طارق اورکزی، مشال ریډیو، کورم ایجنسی.
د چهارشنبه په ورځ د پېښور په یو شخصي هوټل کې د انډیویژل لینډ په نوم یو غیر حکومتي ادارې د پېښور د خبریالانو لپاره یو ورځنی تربیت تابع کړې وه چې ګڼ شمېر خبریالانو پکې ګډون وکړ. د مشال ریډیو خبریال زلان یوسفزی هم دغه تربیت ته ورغلی او په اړه دا رپورټ لري.
د انډیویژوال لینډ له اړخه د خبریالانو د یوردنی تربیت مشر فرحان خالد مشال ریډیو ته وویل چې د هغوی مقصد خبریالانو ته په روزنه ورکولو سره په پاکستانی رسنیو کې نیمګړتیاوې پوره کول دي.
هم چاته کې نمبر اف ریسپانسبل جو جرنلسټ هه اوس کا نمبر انکریز هو.
مونږ غواړو چې د ذمہ دارو خبریالانو په شمیره کې سیوا والی راشي. مونږ ګورو چې دا وخت په پاکستان کې رسنیو ډیر پرمختګ کړی دی خو د ذمہ دارۍ احساس پکې ډیر کم دی. د دې لاملونه ډیر دي، خو یو لامل پکې دا هم دی چې کم خبریالان دلته کار کوي د هغوی برابر روزنه نوي شي.
جو جرنلسټ هماره آتے هه وو پراپر ټریننګ کې تھرو نه آتے آگے.
یو روزنی تربیت کې ګډون لرونکي خبریال جمیل ممن وایي چې د ډېر سزده کړو او په خیبر پښتونخوا کې داسې ډول روزنیز پروګرامونه په هر سیمه کې کول پکار دي.
دې کې هم ډېر سزده کړو کړل چې یاره د یو خبریال اصل ځمداري سده هغه خپل په خبرونو کې د دوړو فریقانو ترمنځ څنګه رپورټینګ وکړي چې د دوړو فریقانو په دې کې موږ موقف هم ولو او د دوړو فریقانو خبر یو شانته ورکو.
د یو بل خبریال محمد سجاد وینا ده چې د به د جنگ ځپلې سیمو خبرونه ورکول خدا اندازه ورته نه و چې په داسې سیمو کې د سې قسمه خطرونو سره مخ کېدی شي او دا چې د هغې مخنیوي به څنګه کوي.
مختلف ګروپس دي، یو بسره ګورمنټ دی، ټیلرس دي، نور داسې خلک دي. دلته ډېر لوی مشکلات دي. مونږ خو دا رپورټینګ کوو، هم ته پته نه و چې را دې سره د حالات سره مکمل څنګه به مونږ کو نه یې هلی سره مونږ ته وویل چې را کوم رپورټس دي دا تاسو بیلنس کوي دوه ایشوز او کو کې دي شي نو بعض شیزونه تاسو هغه پرې دی هغه نظر انداز کوي لکه چې ټول نه قیمتي دي هغه انسان زندگی.
د انډیویجوال لینډ تر مخه دوی په جنگ ځپلې سیمو کې د خبریالانو په روزنه زیات توجه کوي ځکه چې په دغه سیمو کې خبریالان له دواړو اړخو د خطرونو سره مخ وي او دا چې تر اوسه په خیبر پښتونخوا، فاټا او بلوچستان کې 3000 خبریالانو ته جنگ ځپلې سیمو کې د کار کولو تربیت ورکړې ده. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا سمشال ریډیو ته وګه د ماسپخین یو نیمه بجې شوې د لنډ خبرونه لابوريوال کا کړنور.
د پاکستان قومي اسمبلی په ملکی د آئنده سرلوړی په حق کې او په ملکی د ناقانونه احتجاجونو پر ضد په متفقه توګه یو قرارداد وړاندې کړی دی. دا قرارداد د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي وړاندې کړی دی. دا په داسې وخت کې ده چې په ملکی د تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک لخوا د حکومت د ړنګولو لپاره احتجاج روان دی. امریکا په پاکستان کې د میشتي سخت دریزي حقانی ډلې د مشر سراج الدین حقانی پر سر لګولې انعام لس میلیون ډالر ته پورته کړی دی. امریکا د چهارشنبې په ورځ د حقانی شبکې د څلور نور غړو پر سر هم 15 میلیون ډالر نوي لامونه اعلان کړی دی. امریکایي چارواکي وایي دا انعامونه به هغه چا ته ورکول کیږي چې د حقانی شبکې د مشر او یا د دوی د نور غړو د نیولو لپاره کافي معلومات ورکړي. په خبر ایجنسی کې پر تیل وړونکو ټینکرو په برید کې دوه ډرایوران وژل شوي دي. د خبر ایجنسی د جمرود اسسټنټ پولیکل ایجنټ روشن خان مسعود مشال ریډیو ته ویلي چې نن سهار د خبر ایجنسی په جمرود سور کمر سیمه کې په افغانستان کې میشتو ناټو ځواکونو ته د لپاره د تیل وړونکو ټینکرو باندې وسلوال برید شوی دی. هغه ویلي چې دوی سیمه په ولکه کې اخیستي دي چا د دې پیښو پړه نه ده منلې. امریکا پر افغانستان ژغ کړی دی چې د امریکایي خبريال د ایستلو پریکړه بیرته واخلي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ دفتر د چهارشنبې په ورځ میتیو روزنبرګ ته 4 ساعته وخت ورکړ چې له دې هیواده ووځي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماری هارپ ویلي دوی د مطبوعاتو د ازادۍ خلاف ګام بولي.
لن خبرونه تاسو له مشال ریډیو نه واوریدل چې بوريوال کاکر درته وړاندې کول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال سراج زهیر نه واورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
نن د پیښور نه خبرېدونکو اج رسپانه خپل ادارېي کې وایي چې اسلام آباد کې دا وخت صورتحال ډېر زیات کړکېچن او د فکر وړ دی. خو که وکتي شي نو په تیر وختونو کې غټي غټي مسلې د خبرو اترو په ذریعه هواري شوې دي. د ادارې په وینا چې که څه هم ځینې سیاسي ډلې دا وخت د حکومت او پاکستان عوامي تحریک او پاکستان تحریک انصاف ترمنځ د سولې او مذاکراتو لپاره غوره ګامونه پورته کوي چې دارنګ په سنا سره ډول د پاکستان سیاسي صورتحال باندې قابو ومندي شي او جمهوریت ته زیان و نه رسی. د اداري په وینا چې پکار دا حکومت هم دې لړکي د نرمۍ نه کار واخلي، ځکه که حکومت هم ټینګ توپ کوي نو داسې به دا مسله نوره خراب شي. اداري زیاتوي چې د دې سره سره احتجاج کوونکو ګوندونو لا هم پکار دي چې د دې ملک اولس او جمهوریت په خاطر په خپلو رویو کې نرمي پیدا کړي، ځکه چې د دوی د سخت دریځې له وجې جمهوریت ته تاوان رسېدای شي او پاکستان کې له ډېرې خواري وروسته جمهوریت بحال شوې دی. اداري اخري کې وایي باید چې نواز شریف او نور سیاستوال دا وخت زغم او برداشت نه کار واخلي او په پراخه زړه دا سیاسي مسله هوار کړي، کوم چې به د ولس، پاکستان او د جمهوریت په ګټه کې وي. بل طرف ته مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد پوځي اپریشن روان دی او د دې د کامیابۍ وروسته به قبایلي سیمو کې د نامنۍ سلسله ختم شي. خو د دې وروسته ضرورت د دې خبرې دی چې بیا حکومت د قبایلي ولس د ژوند معیار بدل کړي او د انصاف، قانون او عین مطابق په ترجیح بنیادونو باندې د قبایلي ولس د حقونو لپاره کار وکړي. د ادارې په وینا چې د بد مرغه دا وخت په فاټا کې داسې قانونونه لاګو دي چې په یو مهذب معاشره کې تصور هم نشی کېدای او هر حکومت په قبایلی سیمو کې د بدلون داوا کوي خو په عملی توګه تر اوسه د قبایلو ژوند بدل نشو. ادریا اخري کې لیکي قبایلی ولس په قومي بهیر کې شاملې دوه لپاره ضروری ده چې حکومت چټک ګامونه پورته کړي او د قبایلی ولس احساسي محرومۍ ختمولو لپاره دغلته په اف سی آر کې د بدلون سره سره په تعلیمي او د صحت په څانګو باندې هم خصوصي توجه ورکړي او دا شان دغلته د روزګار موقع هم پیدا کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډان رسپانه لیکي عمران خان او طاهر القادری چې د حکومت په خلاف مظاهرو کې د لکونو خلکو د ګډون ویناوې کړې وي، خو په حقیقت کې له دوی سره په دغه مظاهرو کې دومره خلکو ګډون و نه کړ. بلخوا انډیپینډنټ رسپانه لیکي هند له پاکستان سره د وزیر اعظم نواز شریف حکومت ته د ورپېښو مسلو له وجې په راروانونه کې د خبرو کولو نه انکار کړی دی. د دغو دواړو مقالو مهمې برخې له فرخنده اسد نورو.
ڈان ورځپاڼه لیکي په تیرو انتخاباتو کې پاکستان تحریک انصاف ګوند داسې فکر کولو چې دوی به زیاتې رایې ولري او د اشان په مرکز کې به حکومت جوړ کړي، خو د داسې نه کېدو سره تحریک انصاف ګوند په دغه انتخاباتو کې په لوی پیمانه د درغلیو تورونه ولګول. او اوس چې کله عمران خان په اسلام آباد کې د حکومت خلاف احتجاج پیل کړی، نو لومړی یې داسې فکر کاوه چې د سره زیات خلک په دغه مظاهرو کې ګډون ولري، خو په آزادي مارچ کې د خلکو د شمیرې نه معلومیږي عمران خان په خلکو کې دومره مقبولیت ان لري. بلخوا د پاکستان عوامي تحریک د مشر طاهر القادری سره مظاهره چیان د عمران خان نه زیات دي، خو دغه هم د هغه شمیرو نه ډیر کم دي چې دوی به ذکر کاوه. دواړو چې کومې دعوې کړې وې هغه سی ونه شول، نو ځکه دا دواړه هم د هغو سیاستوالو نه څه بدل نه دي د کوم خلاف چې دوی راوتلي دي. بلخوا انډیپندنت ورځپاڼه لیکي سو میاشت وړاندې د هند نوي وزیر اعظم نریندر مودي د خپل سوګند پورته کولو په مراسمو کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته بلنه ورکړه، او نواز شریف ته هغه دغه بلنه قبول کړه، که څه هم په دغه وخت په هغه نیوکه وشوې. دواړو مشرانو په یو ښه ماحول کې له یو بل سره ولیدل. نواز شریف ته نریندر مودي مور ته ساړی ډالۍ کړه، او مودي ته نواز شریف مور ته شال په تحفه کې ورک، او دواړه پر دې هم سلا شول چې په سپتمبر کې به د جنرال اسمبلی په غونډه کې په نیویارک کې ویني. خو اوس حالات بدل ښکاري. هند پر روان اونۍ کې په اسلام آباد کې د سینیئر سفارتکارو ترمنځ په غونډه کې د ګډون نه انکار وکړ. ورځپاڼه لیکي د دغه خبرو نه د انکار وجه دا کېدلی شي چې پاکستان په ډیلی کې خپل سفارتکار ته د کشمیري مشرانو سره د خبرو وړاندې د لیدلو وینا کړې. بله وجه یې دا هم کېدلی شي چې د هند حکومت پر دې پوه شوی وزیر اعظم نواز شریف اوس په ملک کې یو شمیر مسلې لري، او د پوځ سره یې هم تعلقات د ځینو مسلو ښکار شوي دي، او په موجوده وخت کې د نواز شریف حکومت د فیصلو کولو لپاره هغه همره توان نه لري څنګه چې د راتلو پر وخت کې تما کېدله. نو ځکه د نریندر مودي حکومت هم دا فکر کوي چې باید د هغه سره په خبرو خپل وخت ضایع نه کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوښیه. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په مقاله کې لیکي نواز شریف تیر کال په جون میاشت کې د وزیر اعظم څوکۍ ترلاسه کولو وروسته شاهانه رویه خپل کړې وه. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د سیویل نافرمانی تر تحریک وړاندې نواز شریف له خپل شاهانه انداز نه لرې کړ، او دا خبرداری هم ورکړ چې که ریډ زون یا حساسې سیمې ته د داخلېدو پر وخت د دوی پر ضد د طاقت استعمالو شو، نو پوځ هم راتللی شي. د مقالې نور تفصیل انیسا اجمل وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکلي دا خبره به مناسبه وي چې عمران خان د تیر اتوار پر ورځ په تقریر کې د سیول نافرمانۍ نه وړاندې وزیر اعظم نواز شریف د خپل شاهانه انداز نه لرې کړو. د آزادي مارچ نه ډېره موده مخکې نواز شریف ته پخواني ولسمشر آصف علي زرداري یادګیرنه ورکړې وه چې هغه یو منتخب شوی وزیر اعظم دی نه چې یو پاچا. لیکوال زیاتوي چې تیر کال په جون میاشت کې د وزیر اعظم څوکۍ ترلاسه کولو وروسته نواز شریف شاهانه رویه خپله کړې وه. نوموړی د ډېرې مودې نه د قومي اسمبلی د غونډو نه غیر حاضر وو، او د نواز شریف د خپل ګوند مشرانو سره رابطه هم ګرانه وه. مقاله زیاتوي چې د نواز شریف په شان رویه د هغه وزیرانو هم شروع کړې وه. د کورنیو چارو وفاقي وزیر چودھری نثار علي خان د قومي اسمبلی غونډو ته نه تللو، او د یو شهزاده په شان رویه خپله کړې وه. همداراز د وفاقي کابینې غړو د اجتماعي ذمهواري اصولونه هیر کړل او شخصي ګټې ترلاسه کولې. د مقالې په خبره د نواز شریف ورور شهباز شریف او د کورنۍ نورو نستي کسانو د شهزادګانو په شان کار کوو چې څوک یې احتساب نشي کولی. همداشان د خپل خوښي چارواکو او د میډیا په ځینو کسانو هم مهربانه وو. لیکوال په مقاله کې لیکي که څه هم د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د عدالتي کمیشن د جوړولو د وړاندیز په ځواب کې د عمران خان خبرې سره اتفاق نشي کېدی، خو دا حقیقت دی چې حکومت یې په تیر انتخاباتو کې د شوو درغلیو پلټنو لپاره مجبور کړو. که چېرته عمران خان د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره کمپین نه وي چلولی، نو د قومي اسمبلی سپیکر به کمیټي نه وه. د مقالې تر مخه په دې ټولې معاملې کې د پیپلز ګوند، عوامي نېشنل پارټي او د متحده قومي موومېنټ کردار هیرول نه دي پکار. دغه ګوندونو کولی شو چې تحریک انصاف یې نور یوازې کړی وي، خو داسې یې ونه کړل او غیر جانبدار پاتې شول. مقاله لیکي په 19 او 20 اگست یو خوا عمران خان ریډ زون ته د داخلېدو پر مهال خپلو پلویانو ته د خاموشه اوسېدو ویل، نو بل خوا حکومت ته داسې اشاره لیکلې چې ریډ زون ته د داخلېدو په وخت د هغې په زوره نه منی کوي. هغه دا خبرداری هم ورکړه چې که د طاقت استعمال وشو نو پوځ هم راتللی شي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط ہے کہ دین دہشتگردی مکمل ختم ہے
افغانان چھوڑ بے شک چھوڑ
زینہ دیر سخت خرابانی تیرا یہ ہر چکی
دوستہ اللہ مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم څپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ په درا
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماځیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ډیلی ټایمز رسپانډل کې چې د پاکستان په قبایلی سیمو کې روان کړکېچ په افغانستان کې د جګړې نتیجه ده. په مقاله کې راغلي چې پاکستان له افغانستان سره 2500 کیلومتر شریکه پوله لري، نو ځکه ځانتري نشي پرې کولی. د مقاله نور غټکی لا ګولای اسناورو.
ډیلی ټایمز رسپانډل کې چې په قبایلی سیمو کې روان اړې غړې په افغانستان کې د کړکېچ تسلسل دی. په نسلي جغرافیایي او د اسلام آباد ژور اخکیلتیا د افغانستان جګړې اثرات په قبایلی سیمو پرې باسلې دي. رسپانډل کې د اسلام آباد لخوا افغان حکومت سره خبري او همکاري یوازنی لار ده چې د افغان جګړې خطرناک اثراتو مخنیوي کېدی شي. رسپانډل کې چې د دې جګړې اثرات د یو ځای نه بل ځای ته خورېږي. په قبایلی سیمو کې د افغان جګړې اثراتو درې وجوهات دي. لومړی، په جغرافیایي توګه پاکستان له افغانستان سره شاوخوا 2500 کیلومتره اوږده شریک پول لري. دویمه، د پولي دواړو غاړو پښتانه میشت دي. دریمه وجه، په افغان جګړې کې د اسلام آباد ژور اخکیلتیا ده او په دې جګړې کې غواړي چې خپل اثر پر ځای وساتي. ورسپانه زیاتوي چې په قبایلی سیمو کې اړې غړې تاریخي تناظر هم لري. په قبایلی سیمو کې په لومړي ځل بحران په افغانستان کې د شوروي اتحاد یرغل وو. بیا د 11 ستمبر تر هغریس په خوروستو په افغانستان کې د طالبانو د رژیم پر ضد د امریکا د فوزي کاروایي د اړې غړې نور هم زیات کړو. ورسپانه لیکي چې د پاکستان پخوانی فوزي مشر ضیاء الحق د افغان مجاهدینو مرسته کړې وه. د هغه وخت د مزاحمت وروستو طالبان او القاعده قبایلی سیمو کې دره شول. همدارس د فوزي واکمن پرویز مشرف د وخت پالیسو هم په قبایلی سیمو کې حالات نور خراب کړل. پاکستان د حق وستوالو طالبانو پر ضد فوزي کاروای شروع کړله چې دغه هیواد ته امنیتي ګواښ جوړېدو. په دې لړ کې له 2004 کال راهیسې په هر یو قبایلی ایجنسی کې فوزي اپریشن شوې دي. ورسپان لیکي چې په جغرافیایي او نسلي توګه پاکستان له افغانستان په مکمله توګه ځان نشي لري کولی.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
عزیز میرزا علی خان فقیر پی یو روشن فکر سړی
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې پارمانونو پوهېده.
دریا خان افریدی د ګرګو مرکو سړی
تاکي سنو بروسین خلکو ته سیاسي شعور ور ورکړي.
د پښتون قوم دا خوش قسمتی و چې د باچا خان بابا اسې یو شخصیت ور د ورکړ.
خان شید مران داو چې له بولانه تر چتراله دا باچ یو شي پښتو دی.
ملنجان د پښتنو په درد باندې د
د پښتنو د علمی، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هر پنځشنبې یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعې پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لستلی او ریډلی او لیدلی شئ. د چارسدې ضلع د ابازو سیمې کروندګر وایي چې د دوی د سیمې امونه د زیاتو معیاري قسمونو له وجې نه یوازې په ټول پاکستان بلکې له هېواده بهر هم خوښیږي. دوی وایي خلک یې د کاروبار ترڅنګ یو بل ته د ډالۍ په توګه لیږي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان له تنګي ابازو نه رپورټ لري.
د چرسدی ضلع تنگی تحصیل ابازو سیمه کې د امنو کروندګر وایي چې د ابازو ځمکه د میوو او په خصوصي توګه د امن لپاره ډیره زرخیزه ده او همدغه وجه ده چې دلته خوشه د 200 جربونه سیوا رقبه باندې د اعلی معیار یو شمېر قسمونه امونه کرل کیږي. په ابازو کې د باغ مالک عثمان علي وایي چې د ابازو امونه نه یوازې په پاکستان کې بلکې بهر ملکونو کې هم خوخیږي او لګل کیږي.
تقریبا 100 جربه پورې به ځمکه باندې کرل کیږي. بار ملکونو ته ځي، دوبۍ ته ځي، سعودي ته ځي. دې ځای نه چې کم دی نو لکه مونږ پېښور منډه ته یوسو، پنډه ته یوسو، اسلام آباد ته، د هغه ځای نه بیا نور کسان چې نه ویلي دي. دې ځای ځمکه چې ده نو د قدرت دغه دی لکه زرخیزه ده او دی ولا چې کم دی نو خاوره ولا ورکوي چې کله ته نه امونه وشو کوي اوبې کي یو کئی گوٹ کئی صفائی خیال ساتھی بخار چکم نے ہفتہ پاس بکئی
دا امنو باغ کے کارکون کے سوک چھ نئے آواز کاری سر دا دغ بوٹو خسمانہ کبھی ولی بیا دا بوٹو نا راشو کبھی ہم اور بازارون تے لے گی ہم مکمل خان وائی چھ دا دوی پا باغونو کے یو شمیر تا اعلی قسم امن دی
دا خو تقریباً دا پنزم میاشت نوال 14 اگست دے تقریباً دے لشل روز پور خوشا پور ختمی گی اور دا چھ دن بس دغ باغون دل تا بازو کی زیاد کاروبار دا امن دے اور دا گنو دے دل تم دغ زمیندار دے ایک نور ٹول دی چونسا دا سیندری دے پجری دے دے کلک ڈیر زیاد قسم دے
ہم دغلتا باغ تراغلے دا چرسدے ضلع یو سیلانی کفایت اللہ وائی چھ دوی سرا د ملگرو ہر کال دا امنو پدے موسم کے دل ترازی دل تک امن ہم خری اور دا صبح نہ بہر نور ملگرو تے ڈالے کبھی ہم
بازار کیوں ممون خرسی گی دل تچ باغ تراش ہے نور تازہ نرو شکی گی اور تازہ خوراک نور مزہ زیاتی باغ کی مزم زیاتی سیلانیان راضی بار نم خلق راضی تقریباً پنجاب نہ دے دے ام خدے پنجاب تم ڈالے کی پینڈے تھا اسلام آباد تھا نور عمر گرو تھا چترال تم ڈالے کری
دادا امن و کروندگر اور باغن و مالکان وائی کچرے حکومت دوی نیخ پنیغا دا بہر ملکونو بازارونو یا مارکیٹونو سره وتړی نو دوی تبا ډیر مالی ګټه ترلاسه شي او بلدا چې کروندګر با نور هم زیات کړل لپاره حوصله عمومی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
تان دی هلی
ټولې صبح کې ما فرسٹ پوزیشن واغستو
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو
څنګه په مخ دې نه تګري ذکر چې دې وایي چې د پښتو د ولسې د
ہر شورو پورس پوکم یولس بجے او د ہر زیارت پورس پوکم 2 بجے لما فرخندہ اسد سرا
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته وګورئ. اوس وخت شوه د هفتوار پروګرام تاندې هلی. په نننی پروګرام کې په افغانستان کې د ښځو پر ژوند او دوی ته په ورخ پیښو مسلو خبرې کوو. له دې سره سره د یوې ځوانې پښتنې شاعرې فهیمه آشنا مرکه هم لرو. د دې پروګرام جوړونکی فرخنده اسد ده.
په تاندې هلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې په افغانستان کې د 2014 کال وروسته د ښځو پر ژوند خبرې کوو او د دې سره سره د یوې ځوانې پښتنې شاعرې مرکه هم لرو.
زما په ژوند کې غټ ارمان چې کوم دی نو هغه دا دی چې زه تعلیم حاصل کوم. ډېر لوی ارمان زما دا دی.
د ټولو اول راځو په افغانستان کې د ښځو د ژوند په اړه دی رپورټ ته. امریکایی ورځپاڼا نیویارک ټایمز لیکي افغانستان کې دیشي د ښځو او نجونو لپاره یو ظالم او سخت هیواد وي. ډېرې ښځې داسې جری لري چې د دغه هیواد د 2014 کال وروسته چې کله امریکایي ځواکونه ووځي نو ممکنه ده دوی یو ځل بیا د سختو حالاتو سره مخامخ شي. که څه هم په تېره یوه لسیزه کې د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو په لړ کې ډېر پرمختګ شوی خو د دغې د قایم ساتلو لپاره ډېر لږ څه شوي دي او که د دغه حقونو د خوندي ساتلو په اړه سونشی نو په راتلونکي کې ګران ده د افغانستان دستور د ښځو پر ضد تشدد خلاف کوټلې قانون سازي ولري. په افغانستان کې وسلوالو طالبانو په خپل وخت کې انجونې په سکولونو بندې کړې وي. ښځې د کار ځایونو او یا د صحت مرکزونو ته نه شوي تللې او د دې سره سره یو شمېر نور بندیزونه هم د دوی په تګ راتګ لګول شوي وو. د افغانستان د 2004 کال په اساسي قانون کې ښځو ته یو شان حقونه ورکړل شوي دي او په 2009 کال کې داسې یو قانون هم پاس کړل شو چې تر مخه په دغه هیواد کې د ښځو پر ضد تشدد مخنیوي وشي. په دغه قانون کې د نجونو په وړوکي عمر کې او په زور د واده کولو د هغوی سره د زور زیاتی او یا پرې د تشدد کولو خلاف سزاګانې ورکول کیږي. د دې قانون سره په سکولونو کې د ماشومانو جنکو شمېره هم د پخوا زیاته شوه او ورسره د ماشوم په پیدا کېدو کې د مور د مړینې شرح هم راټیټه شوه. نیویارک ټایمز لیکي په افغانستان کې اوس هم د نیمې زیات انجونې د سکولونو نه بهر دي او په دې لړ کې لا ډېر کار پات دي او ډېر داسې دي چې د کالجونو نه د فارغ کېدو لپاره به ډېرې هڅې کوي. په دغه هیواد کې پنجونو اوس هم تعلیمي ادارو ته د تک په وخت حملې کیږي، په اوبو کې زهر اچول کیږي او په مخونو یې تیزاب پاشل کیږي چې دا شان دوی د تعلیمه لرې وساتل شي. په ډېرو سیمو کې اوس هم کورنۍ د واده په نامه خپلې لوریانې خرڅوي او یا یې په زور د جنسي ناوړه کارونو لپاره مجبوروي چې پیسې پرې وګټي. د افغانستان د ننګرهار د ولایتي شورا غړي نیلوفر عزیزی مشال ریډیو ته وایي اوس هم په هیواد کې ښځې او نجونې د یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ دي.
دا مسله چې یوازې وړه ماشومه واده کوي دا هم د خلکو رسم رواجونه د جمهوریت څخه ده چې نن سبا د افغانستان کې بالخصوص د پښتنو په سیمه کې ډېر زیات رسم رواج لري. یو وړه ماشومه واخلي د دې لسو کالو څوارلسو کالو هغه واده کړي، هغه بیا کله کله هغه کسانو ته واده کړي چې د څلوېښتو کالو پنځوسو کالو وي. نو دا به ډېرې لویې ستونزې ده. مونږ ته ولایتي شورا په دې کې پرېکړه کړې ده او موږ خپل عامه پوهاوی لرو هغو ولسونه چې موږ د هغو څخه رایې اخیستي دي او یا نه دي اخیستي، لرو پرتو سیمو ته، زه خپله شخصا لرو پرتو سیمو ته، لکه د بر رودات، اچین، نازیان، لکه سرخود او نور ولسوالۍ ته ځي. زما هغو کسانو نه چې ما رایې اخیستي ده پېژه د هغو سره د عامه پوهاوي په هکله د بدل تبارسن کې دیجلی واتول، همدارنګه دیجلی خرڅول چې مثلا د شینوارو په سیمه کې یوه منطقه ده، لرې شینوارو کې چې ښځه خرڅه کې واړه واړه ماشومان ونه پاتې شي، د درو میاشتو څلوېښتو شپږ پنځو کلو دومره ماشومان ونه پاتې شي او هغوی خرڅې کي. په دې برخه کې موږ ملک صاحبانو سره په تماس کې کېږو، د هغه د طریقه موږ کورنۍ سره په تماس کې کېږو، یو لوی پروګرام ورته جوړه کړې ده په هغه پوهاوی ورته ورکوو چې انشاءالله زه فکر کوم چې د نږدې راتلونکي کې به څه مسله منځته راشي.
په افغانستان کې د ولسمشۍ د انتخاباتو وروسته یو شمېر خزي پر دې هم هیلمند دي چې پر روان وخت کې به نوې حکومت د دوی مسلو ته زیات پام وکړي. او اوس هم راځو د یوې پښتنې شاعرې مرکې ته. د کابل او پېښور سره تعلق لرونکي ځوانه شاعره فهیمه آشنا وای د شاعرۍ او سندرو ویلو سره شوق لري. د هغې پلار د کابل او مور یې د پېښور سره تعلق لري او اوس په کوټه کې ژوند کوي. فهیمه د خپل شاعرۍ په اړه وای:
جی، ما خو زیاتره شاعري په وطن باندې کړې ده، ولې چې زه زیاته ورکوټې وم، زما سره د وطن دومره غم و چې ډېر زیات زما سره د وطن غم و، ولې اخوا د کابل جان په لمبو کې و، دلته پېښور و، نو زما سره زه ډېر متاثره کړم. زه زیاته وړه وم چې ما شاعري کول، زه تقریبا د دولسو کلونو وم چې ما شاعري شروع کړله، او بیا زه چې کله د سکول نه بنده شوم نو دې هم زه زیاته متاثره کړم، نو ځکه ما شاعري شروع کړه.
فهیمه آشنا وای دی د پنځم پورې سکول ویلې او دغه یو لوی ارمان دی چې وړاندې تعلیم حاصل کړي. هغه وای د پلار د وفات وروسته یې د تعلیم سلسله کټ شو او بیا د کورنۍ لخوا ورته اجازه ور نه کړل شو.
جی، زما خو په سر کې اوسم خواهش دی چې زه تعلیم حاصل کړم، سبق لګم، ځکه حاصل نه کړه چې زما پلار چې و هغه د الله وبخ هغه وفات شو کنه، او نو بیا داسې و چې زما ورور ورکوټ و، زما یو ورور و، نو زما مور هم لږ دولسم نه فارغ شوې وه، خو بیا زما ترم زه نه پرېښودلم. ما او زما مور ډېره هڅه وکړه چې زه سکول ته لاړه شم، خو هېڅ نه کېدل چې زه سکول ته لاړه شم. هغه په ما باندې زیاته پابندي ولګول چې زه سکول ته به ځم، نو هغه زه نه پرېښودم. زما د تعلیم سره زیاته مینه، اوس هم زما ورسره مینه ده چې کله ماته موقع میلاو شي زه به اوس هم تعلیم کوم. تعلیم دومره ضروري دی لکه هغه چې تعلیم نه وي ژوند نه وي، او چې تعلیم نه وي رڼا نه وي، لکه جون ټول تیاره تیاره دی. چې تعلیم وي لکه انسان ته رڼا ورکوي، هغه د سترګو نظر تعلیم دی. چې کله هم د چا په خوله کې د تعلیم خبره واورم، نو تاسو به اورو کړئ چې زما په زړه باندې سم اور بلېږي، چې زه کله خپل همصنفیان یاد کړم او کله خپل کلاس یاد کړم، نو ماته ډېر زور راکوي. او بس زما هغه زما همزولانې اوس هم کودي چې سکول ته مو ما نه پرېږدي.
فهیمه چې په خپلې تعلیم په نیمه کې پریخاو دي، په ټولنه کې د نجونو د تعلیم د اهمیت په اړه وایي:
چې هغه ته زدا غوړ موږ کې یو هلک تعلیم وکړي، لکه هغه ته هلک تعلیم شو د ځان تعلیم وکړي، نو کې یو جنې تعلیم وکړي
نو هغه لږ ټول ماشه تعلیم والا کېږي او ټول ماشه د هغې سره تمیږي. اوس که یو جمعي تعلیم وکړه لږ ټول کلي د هغې سره رڼا کېږي، ټول کلي لږ په هغې باندې رڼا خورېږي. ولې جمعې به سبا نن کلور ده نو سبا به مو جوړېږي. او تعلیم خو په جون کې ډېر ضروري شی دی، یو کې چې چاته میلاو شي او نو تعلیم نه خو مغته ایستیزم نشته چې هغه ارزښت لري په ژوندون کې.
فهیمه وایي لومړی به یې خپله شاعري د خلکو نه پټوله، که څه هم د هغې پلار او نیکه دواړه شاعران وو، خو دا وایي د پلار نه علاوه له چا سره دا خبره شریکول نه غوښتل. دا وایي
جی زه خو ما چې مخکې شاعري کول نو لږ ما 2010 نه شاعري شروع کړې ده، او ما به ما چې به شعر ویلو خو داسې چاته مې نه ویلو چې ما شعر لیکلی دی. لکه شعر به مې ویلو خو خپل نامه ما دوم به زړه نشي کولی چې زه خپل نامه خپل په شعر کې واخلم. نو داسې ورځ وو چې زه کور کې نه وم، زما مور زما کافیانې راغستې دي، نو هغه ما ته ویل چې تاسو شاعري کوئ. ما ورته ویل او جی بره ما ته ویل چې تاسو دا ولې نه ښکاره کوله. نو ما ویل زما دومره جرات نه شي کولی چې زه تاسو ته ووایم چې زه شاعري کوم. ما ویل تاسو ښه کار شي. زما مور ویل نه دا خو ډېر ښه کار دی چې تاسو شاعري کوئ. بیا زما والد صاحب دی الله وبخښي هغه هم شاعري کول، او زما نیکه چې کوم هغه هم شاعري کول. د هغوی کتابونه هم دوه دانې چاپ شوي دي. خو بیا زما ورور هم ما خپل ورور ته وویل چې زه شاعري کوم، نو هغه هم لږ زه زیات سپورټ کړم. نو هغه هم زیات خوشحاله شو. زما شاعري اوس خو خبر دی لږ مخکې ما دومره جرات نه شي کولی چې زه شاعري کوم. جی بس تاسو تاسو نه زما اوس دوه کتابه چاپ ته تیار دي، خو زمونږ سره دومره پیسې نشته چې هغه به چاپ کړم. او بل تاسو دا خبره وکړله چې تاسو خپل شاعري چاته ښودلې ده، زمونږ په داسې څوک نشته چې زه شعر ور وښیم. او بس کله ستاسو د ریډیو نه او کله بل ریډیو نه داسې اورم چې شعر په غلطي باندې پوهېږم چې دا غلطي ده. خو داسې څوک نشته چې زه هغوی له شعر وښیم. ولې چې زما والد صاحب الله وبخښي هغه په خپل شعر هغه خو فات شوی دی.
فهیمه آشنا وایي کله چې هم موقع په لاس ورغله نو لومړی به خپل تعلیم پوره کوي. هغه وایي د سندرو ویلو سره هم شوق لري، خو د ټولنیزو بندیزونو له وجې خپل دغه ارمان نشي پوره کولی.
جی زما خو په چون کې غټ ارمان چې کوم دی نو هغه دا دی چې زه تعلیم حاصل کړم. ډېر لوی ارمان زما دا دی. او بل زما ارمان لکه دریم ارمان زما دا دی چې زه یو سندرغاړی جوړ شم. او زه اوس هم کوشش کوم دا دی ما د دې پابندۍ نه بهر کې نو زه به یو سندرغاړی جوړېږم. او بل ارمان مې دا دی چې زما کتاب چاپ شي. جی زه خو په شاعرۍ کښې خو اول رحمان بابا دی، بیا لکه اقبال شاکر صاحب دی. په سندرغاړو کښې خو زه زیاته د کرن خان او ناز اقبال نه متاثره شوم، ځکه زما د سندرغاړو سره مینه پیدا شوې ده. جی دا ما شعر لیکلی د کابل او پېښور دپاره. پېښور سوازي په اور، پېښور سوازي په اور، لوګي کابل کوي درد مې ګوګل کوي، درد مې ګوګل کوي. پېښور سوازي په اور، لوګي کابل کوي درد مې ګوګل کوي. آند یارانو خندا، آند ځوانانو خندا، آند ځوانانو خندا. تشول تشولا، تشول تشولا، فریاد مې سل کوي درد مې ګوګل کوي، درد مې ګوګل کوي. زما زلانې ما ته کله وایي بس ما ته وایي چې ته سندرغاړې جوړې شه لږه ستا ښکلی اواز دی. خو بس ما نه پرېږدي چې اوس زه به کوشش کوم خو چې په راتلونکي کښې زه یو سندرغاړې جوړې شم.
دا وه د دې اونۍ تاندې هیلې خپرونه. زه فرخنده اسد درنه اجازت غواړم. د خدای په امان.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوقونه څه توای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګ؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نور پښتنو جواب په ونی خبرونه جمهوریت کې چیرې؟ خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.